ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو ورکلی درته وایو نن د ګل ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې 5 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8 شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه هم نو شیروان کلندر
او زه مجاهد جوان
په دې یو ساعت خبری خبرونه کې د سیمې نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. خو اول مو پام راګرځو تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د احتساب رقمي ادارې مشر وایي د پېښور د بس پروژې یا بی آر ټي او معلم جبی په اړوند قضیې تیارې دي او په یو مناسب وخت کې به پرې کار پیلوي. د یادې ادارې مشر جاوید اقبال وایي
کہ نیب کر کیا رہا ہے, نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا, نیب کر کیا رہا ہے, معلم جبا میں ایکشن نہیں لے رہا, ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ ریفرنسز تیار ہیں.
دا قومی وطن گوند مشرے دا سیاسی او بشری حقوقو ڈلو غختنی کڑی دی چې دا زمکڑو شو سیمو لپاره دی یو سلو یولس ارب روپے ورکڑی شی او دا بشری حقوقو قوانین دی پزے کڑی شی.
او د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت کې طالبانو په یو پوځي مرکز د موټر د لارې ځانمرګ برید تر سره کړی چې پکې په سمدستي ډول چارواکو د درې سرتیرو د وژنې پخلی کړی او طالبانو یې پړه په غاړه اخیستی.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د احتساب د قومي ادارې مشر وایي د پېښور د بس پروژې یا بی آر ټي او معلم جبی په اړوند قضیې تیارې دي او په یو مناسب وخت کې به پرې کار پیلوي. په اسلام آباد کې د غبن یا فساد د نړیوالې ورځې په موضوع را جوړې شوې غونډې ته په وینا کې جاوید اقبال وویل د بی آر ټي په اړوند په نیب نیوکې کېږي چې ځان یې پرې غلی نیولی. هغه وویل د پېښور په بی آر ټي ځکه کار نه دی پیل شوی چې د عدالت لخوا په دې د کار نه کولو یا سټی آرډر دی. هغه ویل په ملم جبا او بی آر ټي قضیه تیار دي او وخت به راځي چې په هغه به هم کار پیلېږي.
په پېښور کې د قومي وطن پاټه په سوري د لاندې د مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو یو اهم غونډه شوې چې پکې د پاکستان د حکومت نه 2 اهم غوښتنې شوې. تر ټولو اهم غوښتنه دوی کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې زمکړې شوی زلو لپاره دی یو سل او یولس ارب روپے زر تر زر ورکړي شي. دی دا هم غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمو کې د بشري حقوقو سرغړونې کیږي او باید د پاکستان د بشري حقوقو قوانین دی دغه ځای په ځای کړي شي.
د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت کې طالبانو په یو پوځي مرکز د موټر د لارې ځانمرګ برید کړی چې پکې په سمدستي ډول چارواکو د درې سرتیرو د وژنې پخلی کړی دی. د وایس اف امریکا آشنا څانګې د خبر تر مخه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې په پوځي مرکز دغه برید نن د ګول یا دوشنبه په ورځ غرمه شوی دی. د نادلي ولسوال بریالي نظری په پیښه کې د دریو سرتیرو د وژنې پخلی کړی دی او اندېښنه څرګنده کړې ده چې د مړو ژوبلو شمېره کېدای شي تر دې هم زیاته شي. طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستی. په دې اړه نور حال له کابل څخه د حقمن روان په راپور کې اوري.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سوهیلی هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې د ملي اردو په سرتیرو د موټر بم ځانمرګ برید کړی چې له عمله یې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د هلمند ولی ویانو مرزوک نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ډیوې ته وویل په موټر بم کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو پر مټ ځانمرګ برید غرمه مهال 11 د نادالی ولسوالۍ د نری منده سیمې اړوند د تور پله په سیمه کې رامنځته شو. ځواک وویل په دې برید کې د دوو ولسي وګړو په ګډون د فوج 12 تنه تیرو ته مرګ ژوبلا وختي او د عام ولسی خلکو د استوګنو کورونو ته هم ملي زیانونه رسیدلی دي.
نن د ورځې 11 شاوخه د ندالی ولسوالۍ د تور پله د استقامت باندې هلته د ملي اردو پرسونل میشت دی چې یو مازدا موټر بم هلته په دوی باندې چاودنه کړې ده. په ترڅ کې په تعداد 15 تنه د ملي اردو سرتیري شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. او د دې تر څنګ په سیمه کې ملکي کسان هم شتون لري. ملکي کسانو ته هم تلفات او خسارات اوښتي دي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویل دي چې امنیتي ادارو هغه سلور بلوچستان زنانه خوشی کړی دي چې تیر میاشت د واران سیمې څخه نیو تختول شوی. د دې ورسته د بلوچستان نېشنل ګوند غړو په قومي سمله کې سخت احتجاج کړی او د نیول شو زنانه د خوشی کولو غوښتنې کولې. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د بی ان پی د کامیا سمبلی غړي سردار اختر منګل وویل چې لاواران زخه څلور نیول سوي شجی خوشی کړل سوالي. د د په خبره چې دغه نیول سوي شجی نن په خوزدار کې و خپلوانو ته په لاس ورکړل. دغه څلور شجی یو څو ورځې وړاندې د بلوچستان کړکیچ زپلې سیمه اواران زخه نیول سوي وي. د دوی د نیولو په ضد باندې د بشري حقوقو د سازمان غړو بی ان پی منګل د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر شارونو کې احتجاجونه کړي وو. وبلور ته بیا حالت په نوشکي کې د ګلنګور په سیمه کې لیویزو او بارني کسان ونیول چې په دوی کې شپږ د عرب حیوانات قطر او یو بیا د ایران وسیدونکو دی. د زنګلات صوبایي څنګهوي چې دغه کسانو په غیر قانوني توګه باندې د شکار لپاره راغلي وو.
د هندستان په پلازمینه نوې دیلی کې په هغه ودانۍ کې بیا اور لګیدل په کوم کې چې تیر ورځ د اور لګیدنې لامل درې سل ویخت کسان مړ شوی و. هندي چارواکو ویلي دا په تیرو دوه لسیزو کې په دغه خار کې تر ټولو خونړی اور بل شوی. دغه اور په صدر بازار نوې ځای کې د شپې هغه وخت لګیدل و چې اکثره خلک په خوب ویده و. بیا د اور وژونکو موټرو لسلو مترو فاصله څخه د اور د وژنې هڅه کولې ځکه په دغه ځای کې کوڅې ډېرې تنګې او د دوی موټرې تر دې نورې سیمته نشوي ورنګ دکې دی.
د نیوزیلند په جزیره کې د ګل په ماسپخینه تشویشایا د اور لاوراوت دي چې په نتیجه کې 15 کسان وجلیو شل نورې جوبل کړی دي. په سرخار ویلنګټن کې د نیوزیلند ډیپټی کمشنر جون ټیم د تشویشانه د مرګونو تصدیق کړی دي او ویلې دي چې وجنې نور هم زیاتې دي شي او یو شمیر کسان لا درک دي. د پولیسو مشر او دا هم ویلی چې جزیره دا وخت خطرناک ده. دا نشي ویلی چې کرشمیره سمره ده خو وای چې د رویل کیریبین انټرنیشنل یو کشته هم د غلطن خطه ده چې پکې یو شمیر سیلانیان سوار دي.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی د فلوریدا په یوه سمندري هډه کې د شوي مرګونی برید په اړه پلټنې کوي. په کوم کې چې د بریدګر په ګډون څلور کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي و. د یادې ادارې یوې کارکونکې ریچل روجاس د یک شنبې یا اتوار په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دغه پیښې ته د ترهګرۍ په سترګه کتل کیږي او پرې پلټنې کیږي. د اف بی آی لخوا په لومړنیو معلوماتو کې ویل شوي و چې برید یو ویشت کلن سعودي پیلوټ چې محمد ال شامرانی نومیده ترسره کړی دی. د زده کړو لپاره له سعودي عربستان څخه امریکا ته راغلی و.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د مخالفه پوځي ګامونو پورته کولو په صد شمالي کوریا مشر کیم جون اون ته خبرداري ورکړې ده. شمالي کوریا 13 ورځ اعلان کړی و چې دوی د سیټلایټ په ځای کې یو اهم ازموینه کړې ده. صدر ټرمپ د اتوار په ورځ په خپل ټوټر ویلي دي چې کیم جون اون ډېر هوښیار دی. هغه به هر څه بیللی و کچرې د ازموینې لپاره د دشمنۍ لاره خپله کړې وه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف واشنگتن ته راځي ترڅو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر او خایل ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د نهه یاسې شنبې په ورځ وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې له روسیې سره د اړیکو په برخه کې په مهمو مسلو باندې خبرې کیږي. د سپین ماڼۍ چارواکو ویلي چې د وسلو کنټرول او د سوریې او یوکرين په برخه کې د واشنگتن او مسکو د نظرونو په توپیروالي باندې به خبرې د اجنډا په سر کې ځای ولري.
سعودي عرب په هوټلونو کې د خزو سړو د پاره د بیلو بیلو دروازو پابندي ختم کړې ده. په سعودي عرب کې په رستورانتونو کې د خزو او سړو د پاره د ننتلو په لړ کې بیلو بیلو دروازې وي خو سعودي حکومت دغه پابندي د ختمولو اعلان کړی دی. د سعودي عرب د میونسپل یا خاروالي او کلیوالو چارو وزارت د هوټلو په اړه دغه اعلان د اتوار یک شنبه په ورځ په ټوټر وکړو.
په هانګ کانګ کې د یک شنبه یا اتوار په ورځ یو ځل بیا په سلګونو لارون کوون کې د حکومت پر ضد لارینونو په ترڅ کې سړکونو ته راوتلی و. دغه لارینونه د ماسپخین په 3 بجو پیل شوی و او تر هغو پورې سولیز روان و تر څو چې ماخام محل پولیسو د پایته رسیدو چارې پیل کړې. په هانګ کانګ کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد لارینونه کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبريږي. په دې هیله چې یو خبر راس پمو درلودله رازو. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اورېدل، لومړني راپور ته د پاکستان د احتساب د قومي ادارې مشر وایي د پېښور د بس پروژې یا بی آر ټي او ملم جبي په اړوند قضیې تیار دي او په یو مناسب وخت کې به پرې کار پیل شي. دغه خبرې په داسې حال کې شوې چې په پاکستان کې د فساد پر ضد د مخنیوي د هڅو نړیواله ورځ لمانځل کېدله. له اسلام آباد څخه د ډیوي خبریال پیر ولا شاه په دې اړه یو بشپړ راپور لري.
د ملل متحد لخوا جاری کړل شوی اعلامیه تر مخه هر کال د بډو رشوتونو په مد کې یو ټریلیون ډالر کارولی شي او دغه سیر د پرمختیا په لوري روان هیوادونو کې د بدنوانۍ د لارې 2.6 ټریلیون ډالر غلا کیږي. او دغه ورځ منځلو پترس کې اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا په محل د پاکستان د احتساب ملي ادارې مشر جسټس جاوید اقبال د احتساب په معاملو دوی باندې د خپل پردي کولو تورونه رد کړي دي. او جاوید اقبال د پېښور بی آر ټی او مالام جبی بدونوانه معاملے سره تړلې قضیه یا ریفرنس ته حتمی بڑا ورکول اعلان هم کړی دی.
نیب کر کے آ رہا ہے، نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا، نیب کر کے آ رہا ہے، مالم جبا میں ایکشن نہیں لے رہا، ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ ریفرنسز تیار ہیں.
اغه وای چې دا الزامونه مخ ته راځي چې د احتساب اداره د غلوې پروژو کې د بدونوانه د پلټونو لپاره سنه کوي. نوزه دا ویل غواړم چې په دې اړه د ملزمانو په ضد ریفرنس یا قضیه تیاری کړی شوی دی. خودنه مجبوری دا چې په دې ترس کې عدلیه حکم امتنائی جاری کړی دی او چې څنګه دغه حکم امتنائی ختم شي نو نه به دغه ریفرنس یا قضی عدالتونو تړوان دي کوي. د خیبر پختونخوا دغه دوه لوی پروژو کې شوی بدونوانه په معاملې د صوبې په خوانی اعلی وزیر پرویز خټک او د وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټری اعظم خان نمونه مخې ته راځي. جاوید اقبال د احتساب په معاملہ هر چاته په یو نظر سره کتو دا داوه په یودا سه وخت کړي چې پاکستان کې مخالفه ګوندونو سره تړاو لرونکو یو شمیر سیاستمداران د احتساب ادارې د کاروایي سره مخ دي. چې پکې د احتساب عدالت نه سزا شوی په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د اغلور او د خاندان نور غړي او د بل لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او دغه خور دمونه شامل دي. دغه سیر د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو پخوانی مشر خورشید شاه هم دا وخت د نیب په ولکه کې دي. مخالفه ګوندونه دغه کاروای د واکمن تحریک انصاف ګوند او د احتساب ادارې لخوا حکومت مخالفه سیاستمدارانو په ضد انتقامی کاروای بلي او دا تور هم لګوي چې ګنې دغه کاروای یوازې حکومت مخالفه سیاستمدارانو په ضد کیږي. او حکومت مخالفه عوامي نشتلګون د سنټ غړي ستاره ایاز د احتساب ادارې د مشر داوو په حق له صدا سوایي
نه دی صرف یو غاړه ګوري او نور غاړو ته دی نه ګوري. نو نه چې کوم تقریر غي کړی دی، نو تقریر خو ډیر ښه کړی دی او موږ دا تمه لرو چې خدای دې کوي هغه په دې باندې عمل وکړي او دا اکاونټیبلټي اکراس د بورډ شي او نور کسانې نه دي لکه نور لاس نه دی اچول نور نه دي څومره ډیر پخپله وي چې بی آر ټي هم دی داسې دا نور کیسونه هم دي چې په هغې باندې لا دی هېڅ لکه اړو ټچ کړي نه دي. نو بیا ظاهر ده د اپوزیشن دا حق جوړېږي چې هغه تپوس وکړي چې ولې دا یوازې اپوزیشن خو نه دی.
پېښور بی آر ټی یا تیز رفتار بس سروس پروژه باندې تحریک انصاف د واکمنې په محل کال 2019 اکتوبر میاشت کې لاس پورې کړی شوی و او حکومت کال 2013 کې د دې پای ته رسیدو ژمنه کړې و. خوروان کال یعنی کال 2019 پورې حکومت دغه لوس سر ته رسولو کې ناکام دی او مخالفه ګوندونه غوښتنه کوي چې دا پلټنه د هم وکړي شي چې د تیرو درو کالو کې د دې پروژې د جوړښت مالیت د 10 اربونه یو سل 10 ارب روپو ته څنګه ورسېدلو. پاکستان کې د احتساب ملي اداره د تیر فوزي امیر جنرل پرویز مشرف په دور کې جوړه شوې وا او که څه هم د مشرف نه وروسته د 10 کالو پورې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز واکمنې پاتې شوي دي خو یادو ګوندونو د فوزي امیر دغه احتساب اداره باندې د سختو اندېښنو باوجود د دې د ختمون یا دې کې د اصلاحاتو نه ډډه کړې وا او د احتساب ادارې مشر داوه کوي چې د دوی ادارې تر اوسه پورې 302 لوټل شوي روپۍ بیرته خزانې ته وړې دي.
ګران اوردونکو تاسو ته وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. په خبر کې د قومي وطن پاټې په مشورې کې یو غونډه شوې چې پکې یو شمېر سیاسي ډلو او مدني ټولنو ګډون کړی او دوی غوښتنه کړې ده چې د صوبې نه د پوسټ د خصوصي اختیاراتو په اړه باندې قانون ختم کړی شي او زمشو زلو ترې یو سلو یولس ارب روپۍ ترې کې په مد کې زر تر زر جاری کړی شي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیوا خبریال حمید الله شریکوي.
د دولسو سیاسي ګوندونو او مدني تنظیمونو په دې شریک کانفرنس کې د شامل شوو ضلعو په حق لا د مرکزي او صوبایي حکومت نه دوه دیرش غوښتنې وشوې. په مشترکه اعلامیه کې وویل شو حکومت نه په کلیزه بودیجه کې اعلان شوی یو سل یولس بلین روپو کې او نه د قبایلي ضلعو د خپلې پخوانۍ برخې د پنځه ویشت ارب روپو نه پوره حصه د روان کال په تیرو میاشتو کې په دې سیمه کې مصرف کړی ده. په اعلامیه کې نورې غوښتنې کلیزه برخه د یو سل یولس بلین روپو نه تر دوه سوه بلین روپو زیاتولو، د مادني وسایلو د ځایي خلکو په کار راوستلو، د انساني حقونو سره په ټکر کې شوي قانون سازۍ بلخصوص د اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن بیرته اخیستلو او د لادرګه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنې شاملې وې. د کانفرنس یو ګډونوال شاجیګل اپریدی وایي کانفرنس د افغانستان سره په پوله پرتو د قبایلي ضلعو د ولس دپاره د اسان تګ راتګ غوښتنه هم وکړه.
دریمه خبره چې کومه وه هغه د مونږ د وزیرستان نه واخله تر باجوړه پورې د دیر چتراله پورې په بارډر باندې د اخوا دخوا اوسیدونکو خلکو ده چې دا ویزې او د پاسپورت مسله راغلې ده چې څنګه د گلگت بلتستان خلکو ته، د کشمیر خلکو ته، د گوادر خلکو ته، د چمن خلکو ته حق ورکړی شوی دی. همدغه شان حق دی د وزیرستان نه واخله باجوړه پورې خلکو ته هم ورکړی شي چې په بارډر باندې په مغه طریقه باندې واوړي او هغه چې کم خپل خپلوان رشتہ دار یو قوم والا دي چې اخو افغانستان ته هم په مغه طریقه ځي او د افغانستان نه په مغه طریقه راځي لکه څنګه د دغو نورو علاقو ته حاصل دی.
د سیاسي ګوندونو په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ نه شو نقصانونو د معاوضې د ترهګرۍ په کلونو کې د قبایلي ضلعو د آبادۍ د پاره د راغلو پیسو د حساب کتاب او آډټ په شامل شو ضلعو کې د بیا سرشمیرنې او په کامي وسیلو کې د دې ضلعو د پاره د دریو فیصدو د ځانګړې برخې غوښتنې هم وکړې. کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې د قبایلي ضلعو د پاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو او د لیویز او خاصدارو په پولیس فورس کې د شاملېدو کومې ژمنې شوې وې هغه دې زر پوره کړل شي. په کانفرنس کې شریک د مسلم لیگ نون یو مشر شهاب الدین خانوایی
ڈی پی او ته اختیار به لونی شي، د لیویز کنورشن ونی شي. لیوی کنورټ کول دی او ډېر لوی مسله پرې شي، په زرګونو لیوی دا او غریب ته کله وي ته صوبیدار شوې، کله وي اولدار شوې، کله صوبیدار میجر ته وي ته ڈی ایس پی شوې، کله وي ته ایس ایچ او شولې. هغه غریبانان مې حیران دي چې موږ څه بلایو. دلته دی انتیس ارب روپۍ د لیویز د کنورټ کېدو لپاره کېښودلې. افسوس خبره ده چې نن پورې یو تانیس په دې ونه لګاو چې لیوی سټرکچر جوړ کړي، د لیوی روان هغه جوړ کړي، کنورټ کړي، د هغې دپاره مین سټریمنګ ته کړي، پولیس سره د هغه وشي. ډېر د افسوس خبره ده چې د اوسه پورې د سابقه فاټا یو ایجنسی د سیفیک نه نه پکې و شامل شو نه مخکې شامل و.
کانفرنس دا غوښتنه هم وکړه چې په جیلونو کې بندي سیاسي، سماجي کارکنان او خصوصا د سایبر کرائمز د قانون لاندې بندي قیدیان دې زر راخلاص کړل شي. د دې ګڼو سیاسي ګوندونو د کانفرنس دا غوښتنې په داسې مهال کړې دي چې حکومتي وزیرانو او چارواکو پر وستیو کې د شامل شو ضلعو دننه د فراه پرمختیایي چارو د اجرا کولو اداوې کړې دي. د حکومت دریز دی چې سخت کال د شامل شو ضلعو دپاره ځانګړې یو سل یولس بلین روپۍ به ارو مرو د پرمختیا او روانو مصرفونو دپاره په کار راولي. د صوبایي حکومت د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه نن د ګل پورز مطبوعاتو ته په یو غونډه کې وویل دوی بزر د شامل شو ضلعو د پرمختیایي چارو او انتظامی ګامونو په حق لا میډیا سره تفصیلي خبرې وکړي. حمید الله وی او ډیوا نیوز پېښور.
ترنو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په پاکستان کې د وروستیو شو احتجاجونو او لاریونونو په اړه یو شمېر راپورونه لرو چې په سر کې د خبر پختونخوا د بار کونسل لخوا د دیوانی مقدمو د قانون بدلون او د نشي توکو د قاچاقو په کیسونو کې د تورنو کسانو ته د ضمانت نه ورکول لامل دوی یو درې ورځنی احتجاج کړي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د عبدالرزاق یو راپور ده.
د خیبر پختونخوا بار کونسل یا د وکیلانو صوبایي اتحادیې نن د ګل پرواز ټوله صوبه کې د صوبایي حکومت لخوا د دیوانی مقدمو په قانون کې بدلون او د منشیاتو پر ضد قانون کې د ملزم دپاره ضمانت نور کولو ماده پر ځای کولو خلاف درې ورځو دپاره کاربندۍ سپیل کړی دی. وکیلان وایي چې کوم ترمیمونه په دغه قانون کې راوړل شوي دي هغې سره د دیوانی مقدمو په ځینو کیسونو کې د عام اولس نه د اپیل کولو حق اخیستی شوی دی. وایس اپ امریکا ڈیو نیوز سرا خبرو په محل د پیښور های کورٹ فضل شاه مومن ایڈوکیٹ وینا وچی د نړیوال بعد دیوانی مقدمو کې د سیول جج فیصله پر ضد یو تن سیشن جج ته اپیل کولو، خو په قانون کې بدلون کولو وروسته وس چې څوک د سیول جج د فیصله خلاف اپیل کوي هغه به های کورٹ ته رجوع کوي. چلوجی عام اولستر سنگ د لری پروتو سیمو وکیلان هم د ستونزو سره مخ کیدل شي.
چکم په سی پی سی کې بدلون شوه دی نو هغه کې یو عجیبه خبره خدای را چې یو خود اپیل حق ختم کړی دی، پس کې سنو کې هغه های کورٹ ته ورخلې او پس کې مکمل ختم کړی دی. لغې نه علاوه دا نه یو بدلون دا وایي چې یاره دې کې کوم تاسو مین کیس کوئ یا په یو عدالت کې کوئ او کوم تاسو عارضی چې کوم ارجنټ تاسو ریلیف دی نو هغه به په بل عدالت کې کوئ.
هغه مخکې ویل چې د منشیاتو پر ضد قانون کې ملزم ته د ضمانت اختیار نه ورکول د بشري حقوقو پر ضد دی.
د نارکاټکس لا خبره ده نو پای کې د ضمانت چې کوم ترمین شوی دی پای کې د ضمانت شخص چې دغه نشته دی موجود نشته. چې عمر دې باندې فرض کا بے گناہ یا دغه خلاف کیس نه جوړیږي او هغه بے گناہ طور پر کیس کې ملوث شي نو هغه به ټول عمر تر کیس د ختمېدو پورې په جیل کې پروت وي.
د یاد عدالت یو بل وکیل ایاز خان دی ونیوست ویل چې د نړیوال دی بعد دیوانی مقدمو کې شهادت د جج په مخ کې ریکارډ کیدو، ولې قانون کې بدلون راوستو سره دغه اختیار یو کمیشن ته ورکړل شوی دی کوم چې بعد خواست کوونکي نه شهادت جمع کولو لپاره درانه درانه فیسونه اخلي، او دا چې په دې طریقه عام اولس ته په اسانه انصاف ورکول نه دي بلکې د هغې مشکلات نور هم سیوا کول دي.
ته د عوام لوي چیرې زه باغوي له په کم قیمت باندې انصاف ورکوم دا کمیشن خو پیسې چې دی هغه به لیټیګنټس ورکوي او هغه کم از کم د 30,000 او 40,000 نه د کمیشن پیسې کمی نشته. قانون مخکې دا و چې جج په مخامخ به شهادت کیږي.
د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی ډیو نیوز ته ویل چې په قوانینو کې ترمیم کولو مقصد عام اولس ته اسانتیاوې ورکول دي، او دا چې د دیوانی مقدمو په قانون کې د بدلون په اړه صوبایي حکومت به د وکیلانو غوښتنې ضرور ووري.
چې کوم خخه قوانین دي او هغه مخه تراوړې کیږي چې کوم ایکسپایر کیږي یا غیر مشکلات یا غیر مسائل نه کیږي هغه هغه قانون سازی بیا خلق پر پردی دی قانون سازی طرف ته ځي. لیکن بہرحال چونکه وکلام زمونږ برادری دا زمونږ خلق دی دا ان شاء الله تعالی پوهه خلق دی په دې سر کې نو او ان شاء الله د دوی چې سونه جنرال گریونسز دی هغه کول کوشش وکړي.
یاد دی وی چې د پیښور های کورٹ چیف جسټس وقار احمد سیټ په احکاماتو د دیوانی مقدمو زر فیصله کولو او د هغې لپاره موثر لارې راوستلو په غرض په ججانو او وکیلانو مشتمل وکسیزا یو کمیټي هم ټاکلې شوې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
گرانو اردوونکو تاسو د وی او ایډیو خبرونه ته غوږ یې او د استادانو مسلو په اړه باندې در سره هم یو رپورت شریکو. په پاکستان کې د بنیادی تعلیمی ادارو چې بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکول ورته وي په دې نامه باندې په 132 ضلعو کې تر 100,000 پورې استادان په عارضي توګه باندې روزګارونه کوي. دوی د حکومت نه نن غوښتنه کړې دي د احتجاج په خبانه چې د دوی دغه روزګارونه دي مستقل کړي شي. دوی غوښتنه دا ده چې په دې لړ کې پیښور های کورټ هم مرکزی حکومت ته امر جاری کړی دی خو دوی په عمل درآمد نه کوي. په دې اړه باندې را سره ارشد محمد یو رپورټ شریکوي.
د بیسیک ایجوکیشن کمیونټي استادانو د نوکرو نه پخېدو پر ضد د پاکستان بیلابیلو برخو کې په ځلي کچ احتجاجونه کړي دي. د دغه سکولونو د استادانو تنظیم نائب صدر ارشاد علي وای 15 کاله وړاندې کمیونټي سکولونه د ټول هیواد په لرې پرتو هغه سیمو کې جوړ کړي شوی چرته چې سرکاري تعلیمي ادارې نه وي موجود. ارشاد علی وای د سکولونو د پاکستان یو سلو در ضلعو کې موجود دي، ولکه زده کوونکي لري او نږدې 2,000 استادان دي پکې. ارشاد علی په وینا د پیښور های کورټ د دوی نوکرۍ په خولو پریکړه هم کړې و خو د حکومت لخوا پرې لا هم عمل نه دی شوی.
او دا 2020 کې پاکستان ته ګلوبل ایجوکیشن ګول چې کوم چې موږ 100% لټریسي ریټ خيو دی مت کې پاکستان ته پورا پیمنٹ شوه دی خدایي باوجود نو موږ ته دی تنخواه په ټایم راکې او نو دی هغه ګول اچیو کو چې 100% لټریسي اوس هم چې کوم دی نو تقریبا د پاکستان لټریسي ریټ دومره خراب شوه دی خصوصا د دې حالات په وجه باندې چې ټول ماشومان لاړ چایلډ لیبر شو او ملک ډیر خراب طرف ته روان دی په تعلیمي لحاظ سره او د آرټیکل 25 اعلان دی دا د سټیټ ذمہ داری ده چې ټول ماشومان ته تعلیم ورکړي
دی استادانو د اکتوبر په میاشت کې هم په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې وه چې پکې د حکومت لخوا یو شمېر استادان نیول شوي وو د استادانو دا مسله مو د قومي سملې غړي او د سپران سټینډینګ کمیټې چیرمن ساجد علي ته وړاندې کړه نو هغه ویل د وفاقي حکومت تعلیم وزیر سره په دې اړه خبرې روانې دي
زمنګ دا قوم معماران دي دا خو چې موږ هم دې لپاره خپل کوشش کوو چې دې سره حل لو بس هو حل نه دی رسیدلی او اوس چې دا سیسي کوي هغه کاټ ټیم مو صدا غدرنی او دا غو احتجاج نو زه ان شاء الله چې موږ نن به احتجاج شروع کړي د خیره څخه سپینه مو څه به چې دا په دې باندې موږ به خبرو خوشی راو صاحب دې یو سب کې روان
پاکستان کې دا وخت لیک لوست شره اته 50 تا او د ملینیم ډیولپمنٹ ګول هدف تر مخه دا په کال 2015 کې اته 80% په کار و پاکستان په جنوبی ایشیا کې په تعلیم باندې په کم خرچ کوونکو هیوادونو کې شامل دی او د هیومن رائټ واچ مېرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې نږدې 28 ملیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
رنو قدر منوریدونکو ورزو چمن ته چیرې چې یو شمېر سوداګرو غونډه کړې ده او دوی د چمن او کوټې ترمنز په پرتی لار باندې د چک پوینټونو نصر ټکوي چې دغه چک پوینټونه باید لري شي ځکه د دوی د سوداګرۍ په وړاندې باندې غاڼې ستونزې جوړوي او په ورته وخت کې دوی په دغه سوداګرۍ په ډګر کې د یو شمېر نور سنتیو غوښتنه هم کړي د ټول به تاسو له سیمې د نیمه سرحدي پر راپور کې اوري
د چمن ځای تجارانو دی وی جرګی لاره د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې د خلکو د پاره د سنتیوی جوړ کړي او د سیمې تجارانو د پاره د کاروباري زمينه برابر کړي دا وخت پر چمن پول باندې د سارنې په نامه کم اقدامات اخستل پیل شوی دي د هغه لوي چې دوی کاروباري دندې په ټاپه درېدلې دي ته دوی دا غوښتنه هم وکړه چې د کوټه چمن په لوی لارې د چارواکو کم چک پوسټونه دي هغه د چمن ته خورکی شان لکه ژوندۍ او د لالې دوه د پاره جناور را پریږدي سپر کم باندې دا وخت سکیورټي چارواکو بندیز لګولې دي په دغه محل د ځای تجارانو ویډیو ته څه دارنګ وویل
زموږ چمن شار يرغماله دي زموږ چمن شار معاصره دي زه دا خواست کوم د پورسیز سکورټي پورسیز چې مکو د خدای په خاطر د خدای و بیرېږه دا چمنوم د پاکستاني ساده د پاکستان برخه ده نن چې مال کم د کوټس خوراکي خوردنی شیان راځي مال یعنی تقریبا 25 شل چک پوسټ دي د دې څه ضرورت جوړیږي
موږ ویلو چمن پاک افغان بارډر باندې دا وخت سکورټي پورسیز د لاسه ډیره سختي دي او ډیره پابنديان دي چاغه موشت قبل قبول ندی موږ وقتن په وقتن د ای جی ایف سی د برګډر د چمن کمانډنټ او د نور سکیورټي پورسز دلکاران سره ملاقاتونه کړی دي خو لیکن هغه مو صرف خطابه سي
په دنیا کې چې کم خلک د ملک سبل ملک دا وړي هغه لایده د خلک درې چې واغه ته د شو خلق ټریننګ ورکي کنه دلته د خلک ولاړ دي لکه باقاعده چې د بد خلک ټریننګ ورکول سوی ټول ټل خلک یعنی وحال تر په ول باقاعده کرنټونه ورکوان یعنی په دې کې د ځلن نه جوړیان هم ستاغه په دایو کرنټ باندې مری کر سره کنه
پاکستاني مقامی خلک دي اغه روان دي کوټ یا کراچي ته ځي ودی ته تنګول ورکول کیږي شناخته کارت لوکل په مختلفو ځایونو باندې تنګیږي دا یو غیر قانوني چک پوسټونه دي لہذا خدای دا وینا کوي چې دلته د ازمر سیمه کواد شتګرد راځي کوادار لري استعمالې خو موږ دا وایي چې د شتګرد درندونه پوری پر دغه چک پوسټو باندې یو گرفتار سوی نه دي
په دغه جرګه کې تجارانو سازمانونو لخوا سوی دغه غشتونه په حق دلته په چمن کې د سرګي ملیشاز واکونه د سیمه زمشر څخه د دوی درز اخستلو هیڅ وکي خو هغه څه ویلو څخه ډډه کول په دغه جرګه کې تاجرانو په چمن شار کې د سیاسي سپای او د ټرافیکي نظام پاک لم خبري وکي خو په جرګه کې کم سرکاري چارواکي ګډون نه درلودي از د تجارانو د غشتونو پاک خپل درز وړاندې کړی وای خو د سیمې تجاران وای چې دوی به د جرګې خپل غشتنی د چارواکو پر درسولو پرپر هسي کوي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو چمن
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو دا ڈیو خبرون روان دی او زلمو بیا پامرا گردو دا اہم خبرون سر ٹکو تا
دا پاکستان دا احتساب دا قومی اداری مشر وائی دا پیخور دا بس پروژی یا بی آر ٹی او ملم جبی پا اڑون قضی تیاری دی او پیو مناسب وقت کے بپری کار پیل شی دا غیداری مشر جاوید اقبال وائی
کہ نیب کر کے آ رہا ہے, نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا, نیب کر کے آ رہا ہے, وہ مالم جبا میں ایکشن نہیں لے رہا, ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ ریفرنسز تیار ہیں.
او پیخور کی دا قومی وطن پارٹی پا قربتوب سیاسی گوندوں اور بشری حقوق دا تنظیموں دا صوبے نا دا پوسٹ خصوصی اختیارات ورکولو قانون ختمولو او زمشو ضلعوں تا دا ترقیاتی کارون لپارا یو سلو یولس ارب روپے جاری کولو غوښتنه کړې دي.
په اعلامیه کې د انساني حقوقو سره په ټکر کې شوی قانون سازي بل خصوص د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن بیرته غستلو او د لادرګه کسانو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنې شامل وي.
او د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې طالبانو په یو پوځي مرکز د موټر د لارې ځامرګې برید کړې چې پکې په سمدستي ډول چارواکو د درې سرتیرو د وژنې پخلی کړی دی. د هلمند ولی ویانو مرزواق وایي
یو ماستا موټر بم هلته په دوی باندې چاودنه کړې ده. په ترڅ کې په تعداد 15 تنه د ملي اردو سرتیري شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د احتساب د قومي اداري مشر وای د پیښور د بس پروژې بي ار ټي او ملم جبي په اړوند قضيه تیاری دي او په مناسب وخت کې به پرې کار پیل شي. په اسلام آباد کې د غبن یا فساد نړیوالې ورځې په موضوع را جوړې شوې غونډې ته په وینا کې جاوید اقبال وویل د بي ار ټي په اړوند په نیب نیوکه کېږي چې ځان پرې غلې نیولې. هغه وویل په ملم جبا او بي ار ټي قضيه تیاری دي او وخت به راځي چې په هغه به هم ژر کار پیلېږي.
پیښور کې د قومي وطن پارټۍ په قربتوب غونډه کې سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبې نه پوسټ د خصوصي اختیاراتو ورکولو قانون ختمولو او زمشو ضلعو ته د ترقۍ لپاره د یو سلو یولس ارب روپۍ جاري کولو غوښتنه کړې دي. نن پیښور کې د سیاسي ډلو او بشري حقوقو تنظیمونو یو غونډه د قومي وطن ګوند په قربتوب شوې چې پکې دو دیرش نورو غوښتنې کې ویل شوې دي چې په پاک افغان پوله دی آزادانه نقلو حرکت اجازه ورکړي شي, زمشو سیمو کې دی د نوې سره سرشمیر نه وکړي شي او لادارکا کړي شي خلک دی خوشی کړي شي.
د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت کې طالبانو په یو پوځي مرکز د موټر د لارې ځانمرګې برید کړې چې پکې په سمدستي ډول چارواکو د درې سرتیرو د وژنې پخلی کړې. د وایس اف امریکا آشنا څنګې د خبر لمخې د هلمند په نادری ولسوالۍ کې په پوځي مرکز د غبرید نن د ګول یا دوشنبه په ورځ غرمه شوی و. طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستي.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلي دي چې امنیتي ادارو هغه سلور بلوچي زنانه خوشی کړې دي چې تیره میاشت د اواران سیمې څخه نیول شوی وي. د دغه خزو نیولو وروسته د بلوچستان نیشنل ګوند غړو په قومي اسمبلی کې سخت احتجاج کړی وو. د نیول شوو زنانه د خوشی کولو غوښتنه یې کړې وي.
د هندوستان په پلازمینې نوې ډیلی کې په هغې ودانۍ کې بیا اور لګېدلی په کومه کې چې تېره ورځ د اور لګېدنې له امله درې څلوېښت کسان مړه شوي وو. هندي چارواکو ویلي دا په تیرو دوو لسیزو کې په دغه ښار کې تر ټولو خطرناک اور بلل شوی. دغه اور په صدر بازار نومي ځای کې د شپې هغه وخت لګېدلی و چې اکثره خلک په خوب ویده وو.
د نیوزیلند په یو جزیره کې د ګل په ماسپخین آتش فشا یا د اور لاور اوتې ده چې په نتیجه کې 15 کسان وجلی شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. په سرخار ویلنګټن کې د نیوزیلند ډیپټي کمشنر جون ټیمز د آتش فشا نه د مرګونو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې وژنې نور هم زیاتې دي شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف واشنگتن ته راځي تر څو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر او خایل ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د نهه یاسې شنبه په ورځ وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د دغه سفر په ترڅ کې له روسیې سره د اړیکو په برخه کې په مهمو مسلو باندې خبرې کیږي. د سپین ماڼۍ چارواکو ویلي د وسلو کنټرول او د سعودي او د سوریې او یوکراین په برخه کې د واشنگتن او ماسکو د نظرونو په توپیر والی باندې به خبرې د اجنډا په سر کې ځای ولري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د مخالف پوځي ګامونو پورته کولو په صدر شمالي کوریا مشر کیم جون اون ته خبرداري ورکړې ده. شمالي کوریا تیر ورځ اعلان کړی و چې دوی د سیټلایټ په ځای کې یو اهم آزمایښت کړی ده.
د امریکا د دقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د فلوریدا په وی سمندري هډه کې د شوی مرګونې بریټ په اړه پلټنې کوي، په کوم کې چې د بریټګر په ګډون څلور کسان وژل شوی او وطن ژوبل شوی و. د یاد ادارې وی کارکونکې ریچل روجاس د یک شنبه یا اتوار په ورځ به خبري غونډې ته وویل دغه پیښه ته د ترګري په سترګه کتل کیږي او پر پلټنې کیږي. د اف بی آی لخوا په لمړنیو معلوماتو کې ویل شوی و چې بریټ یو شکلن سعودي پیلوټ چې محمد آل شامرانی نومیده تر سره کړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اوریدونکو بیا هم لملتیا مو مننه. رازو د راپورونو لړۍ ته چې په سر کې د افغانستان یو راپور لرو، او هغه د افغانستان په جنوبي هلمند ولایت کې طالبانو په یو پوځي مرکز باندې د موټر بم ځانمرګ برید کړی چې د افغان چارواکو په وینا درې سرتیري پکې وژل شوي دي. طالبانو هم د دغه برید په اړه په غاړه اخیستي. پام وکړئ په دې اړه له کابل د حقمل رواني راپور ته.
کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې په هدف د امریکا او طالبانو ترمن د سولې مذاکرات نن په دویم ورځ هم روان وي، خو ترڅنګ په هیواد کې د جګړو د ښکېلو خواوو ترمن د بریدونو لړۍ هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د افغانستان سهیلي هلمند ولایت په ندالی ولسوالۍ کې د ملي اردو په سرتیرو د موټر بم ځانمرګ برید کړی چې له عمله یې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د هلمند ولی ویانو مرزوک نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ډیوی ته وویل په موټر بم کې د ځای پر ځای شوی چودید کو ټوک پر مټ ځنمرګ برید غرمه مهال یولس بجې د نادالې ولسوالۍ د نری مندسیمی اړوند د تور پله په سیمه کې رامنځته شو. ځواکویل په دې برید کې د دوو ولسی وګړو په ګډون د فوز دولس تنه سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختي، او د عام ولسی خلکو د استوګنو کورونو ته هم ملي زیانونه رسیدلی دي.
نن د ورځې یولس بجې شاوخوا د نادالې ولسوالۍ د تور پله د استقامت باندې هلته دي ملي اردو پرسونل میشت دی چې یو مازدا موټر بم هلته په دوی باندې چاودنه کړې ده. په ترڅ کې په تعداد 15 تنه د ملي اردو سرتیري شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. او د دې تر څنګ په سیمه کې ملکي کسان هم شتون لري. ملکي کسانو ته هم تلفات او خسارات اوښتي دي.
په ورته وخت کې د هلمند عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر عبدالواحد اعظم له ډیوي سره په خبرو کې ویل چې په نادالې ولسوالۍ کې د نن ورځې شوي ځنمرګ برید د پیښې له ځایه دوه تنه ولسي وګړي چې ټپیان شوي ملکي روغتون کې در درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلی او د ګڼو افغان فوجیانو د وژلو ادعا کړې. په هلمند کې پر افغان فوجان مرګ برید په داسې حال شوی چې د قطر په دوحه کې لا تیرو دوو ورځو راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي ترمن د سولې مذاکرات دوام لري. افغان حکومت تمه خودلې چې هغه طرحه چې له امریکا متحده ایالاتونو سره یې شریکه کړې د هغې پر بنسټ به په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو اوربن او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو پر مسلې به د سولې په مذاکراتو کې پرې تمرکز کیږي تر څو دایمي او پایدار سولې ته زمینه برابره شي. حکمل صدات، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202 205 003.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوه خبرونه ته غوږی. د بلوچستان سرخار کوټ نه د ډیوه خبریال حفیظ سیرانی رپورټ راکوي چې دغلته د انډستریز اسوسییشن یا د صنعتونو چې کوم اتحادیه د هغې احتجاج کړی دی د کسٹم د محکمې په ضد باندې، ویلي دي چې د ایران نه کومه سریا یا اوسپنه راوړل کیږي، نو تیر درو میاشتو راسې په دغه باندې د کسٹم لخوا بندیز لګول شوی چې په نتیجه کې په زرګونو تاجران او خواریکخ د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کړې چې دغه بندیز دې اوچت کړی شي. نور تفصیل په د ډیوه خبریال حافظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
په پښو د کبار زاړه ګوټونه او خیرنې جامې، په دیرش کلنۍ کې په ژیره کې سپین ویښتان د کوچلاغ اوسیدونکی داروخان دی. داروخان وایي د کوټې ښار د اوسپنې په ساختمان کې کار کاوه، خو اوس ساختمان بند شوی ځکه اوس د یو هور د ډوډۍ اخیستلو توان هم نه لري.
مخکې چې و موږ مزدوري برابر وه، کور بچیان ته مې ښه وړل، اوس دغه حالات مزدوري به 300 روپۍ وه، هغه ته وړه اخلي چینی اخلي چش اخلي شینه پر کیږي. دا و څلور پنځه میاشتې کیږي بالکل بیروزګاری ده، یو شینهسته موږ ما ایرانی بارډر بند ده، بچیانې بندې دي، بټۍ سره وا کولیا کار بندېږي، بارډر سره نور ده ساختمان او بل اکثر دغه کې ګرد موږ روزانه کو بندې دي، یو شینهسته موږ هم پریشانې.
داروخان او دغه هم پیشه په سلهاو خوارکش ملګرو د کویټا انډستریز اسوسییشن غړو او د اوسپنې تاجرانو د بلوچستان د ګمرک د لوی دفتر کوټي و مخت احتجاج وکړ. د کویټا انډستریز اسوسییشن مشر ډاکټر داد محمد وډیوته وویل چې د بلوچستان تاجران له ایران څخه په قانوني توګه په زراو ټنه سریا یا اوسپنه راوړي، خو اوس لتی رڅو میاسو را پدی خو د ګمرک لخوا د دوی د تجارت مخنی ولسوي چې له عمل یوازې کوټه شار کې په سلهاو د اوسپنې ساختمانونه یا کارخانه بندې سوي او په زرګونه خوارکش بیروزګار سوي دي.
موږ یو ورځ فریاد نه وکړ، نن د ایران مال مرته ازانه پریوځي در کراچي مرته واره کوي. موږ دا مال د ایران سره وړو، د لې خپل ملان پر چلو، دغه مالو پاکستان ته ارزانه قیمت ورکو. دا یو سلسل ویشت کارخانه په خالی په کوټه کې پریوځي باندې دي، د هب وو، د سرکی روډ وو، د دې نور حساب لازم نه درکو. دا ګډې په سوو زیاتې کارخانې دي، په دې کې په زرو کسان درته وایم چې دوه نیم درې زره کسان خالي دغه آلریډي دموږ کم میلان چې اوس کم کار کوي، درې زره مزدوران اوس آلریډي بیکاره دي. د پکوټه کې درې میاشتې اوس فیس موږ کارخانې بندې دي، بند د میاشتې شل زره ټن هم راځي، دیر زره ټن هم راځي. دا تقریبا پر یو بټن باندې موږ اتل زره نول زره روپۍ په تپتان کې ټیکس ورکوو. بلوچستان غس ریکارډ په ټیکس کې جوړ کړي چې دا چې دا مالونه ګرځ درې الهولو.
چې کله مو د خوارکښو د تجارانو د احتجاج او د هغو د تورونو په حق له د ګمرک له چارواکو سره لیدل او د هغو د رز اغستل غشتلو لپاره د ګمرک د دفتر مخه وکړه، نو د دفتر ورې راته وتاړه او ویل چې زمواړ چارواکي اسلام آباد ته تللی دوی ورځې ورستو برازي.
او بای یار، هم کب سے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں کوئی موقف دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟
یار فی الحال تو کوئی افسر ایسا نہیں ہے جو،
کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جو بندہ بار بار یہاں پہ آ رہا تھا، کہاں پہ؟ اسلام آباد گئے ہیں. کب؟ دو دن بعد آئیں گے. چلو ٹھیک ہے.
احتجاج کوونکو د احتجاج په توګه د ګمرک د دفتر و مخته د کوټي چمن او کوټي ژوب لوی لار بند کړي و. د لارې په بندیدو سره خلک خفه او غوسه ښکار کېدل.
اجنادر خدای انسانان په ټینشن کې دي، خلکو ته وایم تختی تاون را سره وکړي، د خلکو سره تاون وکړي، لارې مه بندوي. لارې و چاته نقصان ورکي؟ حکومت ته ورکي که عوام ته ورکي؟ خو عوام ته ورکي نقصان. ما حکومت ته خو هیڅ نقصان نه دی، هغه خو دې قرار ناشتي، عوام ته نقصان. دغه لارې چې بندې کړي دي، ورور چې احتجاج کوي ورته دغه دفتر ومخته وکړي، لارې ولې بندوي؟
د کویټا انډستریز مشر داد محمد په وینا د بلوچستان های کورټ فیصله هم د تجارانو په حق کې ده او له ایران سره د تجارت اجازه یې ورکړې. د شاغلی په وینا ک بیا هم د ګمرک د چارواکو لوري و دوی ته د آزاد تجارت اجازه ور نه کړل سي، نو په بلوچستان یالت کې به د بیروزګاری کچه نور زیات شي چې پایلې به تاواني وي. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا، کوټه.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل صوبایي مشر ایمال ولی خان په بنو کې یوې جوړې شوې غونډې د خپل وینا پر مهال ویلي دي چې په پوهنتونونو یا یونیورسيټیانو کې د طالب علمانو اتحادیې یا یونینز دې نه بندېږي او باید بیرته فعال کړی شي. عدنان بیٹانه په دې اړه راپور لري.
د کم پرستړلې عوامي نشرګون صبای مشر احمد ولی بنو کې د پی ایس ایف یا پښتون سټوډنټ فیډریشن ای وی غونډه ته وینا پر مهال ویلي په سرکاري ادارو کې د سټوډنټس یونین د بهالۍ ملاتړ کوي او د وخت حکومت نه غوښتنه کوي چې په سرکاري ادارو کې د سټوډنټس یونین بهالۍ یقیني کړي. احمد ولی ویلي په سرکاري ادارو کې د سټوډنټس یونین بهالۍ د دوی د ګوند په خوانی غوښتنه وه.
دا زمونږ ډیمانډ وو، نن په خلک راوته دي او زمونږ ډیمانډ کوي پکار دی چپڑو منی سب کے منگ والا ڈیو حکومت وقت تدا ڈیمانڈ اور ڈیمانڈ سرے دا اپیل چفورن دے دا سٹوڈنٹس یونین بحالی پر سرکاری اداروں کے یقینی کی.
ایمل ولی ولی زمر د پښتنو کالجونو او یونیورسيټو نه پوزي چاونی جوړی کړی شوې دي. که هغه د خیبر پښتونخوا دي او که د بلوچستان، زیاته کړي زمر خاص کوج تعلیمي ادارو نه دي پوزي چاونی نه جوړوي. تعلیمي ادارې تعلیمي ادارو په ترس کې پریږ دي او چاونی چې په پوله خالی پرتی دي نو د خلک د هغه خالی چاونو ته لاړ شي او هغه چاونی دي ونیسي.
دا د کالجونو او د یونیورسيټو نه چاونی جوړې شوې دي فوجي او په قسمته نو زمون د پښتنو د یونیورسيټو نه چاونی جوړې دي. دا موجودہ حکومت او دریا دا درخواست دے چر تعلیمی اداروں دا پونتونوں نے چونے نہ جوڑے پونتونوں نے دا پونتونوں پترز کی پریدی او چونے چپ باڈر خالی پرتی دی نو دا خلق دے آگے چونے تلاڑی شی.
د وزیر اعظم عمران خان د سټوډنټس یونین بیان ته په خبرګون کې ویلي دی کوم زده کوونکو د ترهګر وایي د زده کوونکو خو د جنگ نه کرکه کوي او د عدم تشدد پر څار کوي. هغه ویلي د زده کوونکو سره کلک ادریږي او د دوی د مبارزې ملاتړ کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې په ملک کې د سټوډنټس یونین لپاره ماحول سم نه دی او زده کوونکو ترهګر لنوم سره یاد کړی وو. د خبرګون کې عمل ولی وایي
مونږ خو چې د کوم طالب علمان لپاره سټوډنټس یونین جوړو هغه د طالب علمان دي او هغه پخپل خپریدا چې بل تدا پرچار گئی چې پادم تشدد کے برکت دے.
په صبح کې نوې شامل کړې شوې قبایلی زیرو د مدنیانو د سرکاري پراپرټي ګرځولو په سر ایمل ولی ویلي دی د خپل هغو شتبونو کسانو د خوشحالولو لپاره دا کار کړی چې تحریک انصاف ګوند حکومت ته راوستی دی. هغه زیاته کړې دی لپاره په عدالت کې کیس جمع کړی او که هلته ونه شو بیا به په خپله مخه نیسي. د بیل په اړوند د صوبې د مدنیاتو وزیر ډاکټر امجد علي په وروستیو کښې ډیوا ته ویلي وو دې بیل کې ټوله قانوني تقاضي پوره کړی شوې او د قبایلي سیمو خلکو په خوښه اسمبلۍ ته وړاندې کړی او اکثریت سره یې منظور کړی دی. هغه زیاته کړې وه په آرډیننس کې دا هم ویلي شوي چې د مدنیاتو لیست چې وړاندې هر څه اخیستی شو اوس به یوازې د قبایلي زیرو د میسایل لرونکي اخلي یا به هغو ته ورکولی شي. ایمل ولی د غونډې پر مهال د پاکستان په پوځ هم سختې نیوکې کړې دي او ویلي چې د کوم کار لپاره برتی شوي او تنخواګانې اخلي د هغه کار نه علاوه نور هر کار کوي. عدنان بیټنی، ډیوا، بنو.
ګران اوریدونکو، د پاکستان انګریزي ورځپاڼه ډان وایي چې مرکزی حکومت څلورو صوبو ته د ترکې کم فنډ جاری کړی دی په تیرو درو میاشتو کې، یعنی د جولای، ستمبر او اګست لپاره. هغې 202 ارب روپو کې یوازې 25% دوی خرچ کړی دی. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل الیاس خان په دې رپورټ کې شریکوي.
صوبو خپل پرمختیا کارونه سرته رسولو پر ځای وفاق ته د روان مالی کال لومبو دریو میاشتو کې 2 ارب او 2 ارب روپۍ واپس کړي دي چې دغه رنګ د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره شوي شرطونه پوره کړی شي او همدغه رنګ صوبو د وفاق لخوا د NFC ایوارډ د لارې تقسیم کړی شوي فنډس کې د څلورمې برخې نه زیاتې پیسې استعمال نه کړي. د خزانه وزارت شمار شمیرو تر مخه په مجموعي 1 ارب او 1.5 ارب روپو وفاقي آمدن کې د صوبو ګډه برخه 2 ارب او 50 کروڑ روپۍ ده. دغه صوبایي ټیکسونه 1 ارب 4 ارب روپۍ دي، خود دې پرزت صبح صرف 15 ارب یو کم 90 ارب روپے دې مد کې خرچ کړي او 2 ارب او 2 ارب روپے وفاق ته واپس کړي او پخپلو پرمختیا او پروژو کې صرف 20 ارب روپے خرچ کړي د سند صوبے په پرتلا د پی ٹی آئی یا تدوی ائتلافي ګوندونو صوبائی حکومتونو د اخراجاتو په مت کې ډیر کمې راوستو او وفاق سره زیات تاوان وکړو. ډیوا ریډیو چې په مالیاتي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ او څیړنکار زیشان حیدر نه وپوښتل چې د وفاق حکومت دیګام سره په صوبې او خاص کر خیبر پختونخوا او بلوچستان کومې چې زیاتې پسمانده دي نور زیاتې اغیزمنده نشي. نو هغه وایي چې د پی ٹی آئی حکومت راغلی دی نو د دوی د آمدن دا حالت دی چې د مالیاتي نظم وضبط په نوم یې د پرمختیا پروژې په هدف کړي دي او په دې کې کمی راوستی دی. د اوی چې دا ځل کوم نوی سیز مخې ته راغلی دی هغه دا چې وفاق صوبو ته وایي چې په خپلو ترقیاتي خرچو کې کمی راولي او پیسې مرکز ته راولېږي چې دغه رنګ د آی ایم ایف شرطونه پوره کړی شي. نشان حیدر اوی چې حکومت د آمدن د کمی سره مخ دی. تیر مالی کال کې چې کوم د تقریبا 1500 ارب روپو ٹیکس آمدن کمی راغلی و نو دې سهمایي کې هم دغه کمی لیدل کیږي. د اوی چې د بجټ په وخت ټیکس راغونډولو کوم هدف مقرر کړی شوی و هغه ډیر زیات دی او کله چې دا رقم هدف ترلاسه نشي نو حکومت د پرمختیا په کارونو په پیسو کټ ولګوي. بلخوا سینئر جرنلسټ او څیړنکار فدا حسین وایي چې دا پیسې د صوبو خپل آئینی برخه ده او وفاق ته پکار دي چې صوبې مضبوطی کړي نه که د دوی نه پیسې مرکز ته راکاږي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د اوی
خیبر پختونخوا کې ابیا تو ګوري په بلوچستان کې ترقیاتي کارونه چې دا بيجو لړ دا ولي ولړ او خیبر پختونخوا کې خدای دا چې دا سی ویل کیږي چې زیاتر چې ترقیاتي کارونه دي دا غي د فارجه کوم پیسې راځي نو هغه پیسې دي ډایورټ کړي بیا تی جوړي کنه خو یوازې هغه وجه نه دا وجه دا چې د صبح سره پیسې هغه شان نشتا چې مطلب دا دی هغه پیسو باندې داغي اختیار دی او چې اختیار پی او اختیار او بل داغي کیپاسيټي ته دی ولات کې چې بیا هغه پیسې استعمال بیا د صبح د لاندې چې کوم لوکل ګورنمنت
خرچ اسلام.
نقدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د لاهور های کورټ له حکومت څخه غوښتنه ده چې له ای سی ایل څخه د پاکستان د مسلم لیگ نون د مرستیالي مریم نواز نوم د لری کولو وروستي پریکړه د پراتنونکو وو ورځو کې وکړي. په دې اړه نور حال د رابعه پیر پر راپور کې اوري.
لاہور ہائی کورٹ مسلم لیگ نواز ڈلی نائب صدر مریم نواز نم دا ایگزٹ کنٹرول لسٹ څخه دا وستو پر معاملہ وفاقی حکومت ته تر ورځې پوری دا پریکړه کولو حکم ورکړی دی. بل پلوته دا ذریعہ تر مخه دا کورونو چارو وزارت دا عدالت دا حکم یا مریم نواز دا خاص جاج اخستو دا پارا ځانګړې کمیټي جوړولی سی. دا لاہور ہائی کورٹ جسٹس علی باکر نجفی په مشرۍ کې دوه غړیزه بنچ د مسلم لیگ نواز ڈلی دا نائب صدر مریم نواز نوم د ایگزٹ کنٹرول لسٹ څخه د وستو او دوی ته بهرنی هیواد ته د تګ اجازه ورکولو په اړه د خواست اوریدنه وکړم. دا اوریدنې په محل د مریم نواز وکیل اعظم نذیر تارن درز لرو چې مریم نواز د کرپشن په تور کې نیول سوی ده او د دوی نوم په ای سی ایل کې اچول سوی دی. خو په دې لړکی د مریم نواز درز ندی اوریدل سوی چې د وفاقي حکومت له اړخه د ای سی ایل د آرډیننس خلاف ورزی ده. لاہور ہائی کورٹ پر دغه خواست وفاقی حکومت ته د بیا کتنې کمیټي جوړولو حکم ورکړو او ویل چې په دې لړ کې دي تر و ورځې پورې پریکړه وکړې سي. د اوریدنې ورسته د مطبوعات سره خبرې کې تمریم نواز وکیل وویل
ٹرانسمٹ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جو مریم نواز صاحبہ کی پٹیشن تھی ون ٹائم ٹریول کے لیے 7 ورکنگ ڈیز میں کیبنٹ کی جو سب کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے.
مریم نواز دا روانی میشتی پا و منیٹا دا ہفتے پا ورس لاہور ہائی کورٹ سے څخه د دوی نوم د ایسیل څخه وستو او دوی تر شپږو ونیو پورې د هواد څخه بهر پرېښېدو خواست کړی و. مریم نواز دا وخت چودري شوګر ملز په مقدمه کې په ضمانت ته د دوی پلار نواز شریف چې په طبي بنیادونو په ضمانت دی تیره میاشت د علاج دپاره لندن ته تللی و. د مریم نواز د وکیل تر مخه د پلار د ناروغۍ له سببه مریم نواز هم پلار له د هیواد څخه بهر تګ غواړي، خو حکومت مریم نواز د هیواد څخه بهر لیږلو ته تیار نه ده. وسته عدالت د حکم وروسته د زریو تر مخه مریم نواز له اړخه به د کورنو چارو وفاقي وزارت ته خواست کیږي چې د دوی نوم د ایسیل څخه وویستل سي. بل پلو ته مطبوعاتي ذریعه وایي چې د کورنو چارو وزارت د عدالت د حکم یا د مریم نواز د خواست جاج اخستو دپاره یو ځانګړی کمیټي جوړولی سي. مریم نواز ته پاسپورټ ورکولو په معامله به قومي اعتصاب بیورو نیب سره سلا هم کیږي. مریم نواز ته د اسلام آباد اعتصاب عدالت ایون فیلډ ریفرنس کې د وه کاله سزا ورکړې وه چې وروسته تیر کال د اسلام آباد های کورټ معطل کړم، خو د دوی نوم تیر کال د اګست میاشتې راهیسې په ای سی ایل کې دی او دوی د هیواد څخه بهر سفر نسي کولی. او چودري شوګر ملز په مقدمه کې ضمانت په توګه د دوی پاسپورټ هم جمع دی. ای سی ایل هغه فهرست دی چې د کورنو چارو وزارت پکې د هغه خلکو نومونه اچوي چې په اړه عدالت له اړخه حکم خپور شوی یا قومي اعتصاب بیورو نیب یا استخباراتي ادارو له اړخه د یو کس په اړه معلومات ورکړی شوی وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو، نن د ګل ورځ د امریکا په سیاست کې یو بل اهم ورځ ده چې په دې ورځ باندې به د ډیموکراتیک ګوند او ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي د جوډیشری کمیټي یا د کانګرس چې کوم د پلټنو کمیټي را هغه ته د صدر د مؤاخذه په اړه باندې خپل دلایل ور وړاندې کوي. په دې اړه باندې را سره د ډیو همکار نصر الله یو رپورټ شریکوي.
سره ټرمپ خلاف د مؤاخذه باره کې د کانګرس غړي جرول نډر سی ان ان سره خبرو کې ویل چې په درې منټو کې بس د ټرمپ مجرم وي که چېرې په دې مقدمه کې هغه د فوجداري عدالت سره مخ وو. چې سره ټرمپ د خپل دفتر ناوړه استعمال کړي چې د یوکرين نه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه سیاسي سیال او د امریکا پخوانی مرستیال صدر جو بایدن خلاف د پلټنې وکړي. ښاغلی نډر زیاته کړه که چېرې د سره ټرمپ سره به خون کې شواهد وي نو بیا په کار ده چې هغه ښکاره کولی، نه چې هغه د وړاندې کېدو څخه انکار کولی. ښاغلی ویل چې عدالتي کمیټه به د ګل دوشنبه په ورځ د کانګرس د استخباراتي کمیټې د صدر ټرمپ او د هغه د همکارانو خلاف د شواهدو اوریدلو وروسته ممکنه ده چې د صدر ټرمپ خلاف د مؤاخذه په دفاتو باندې د رواني اونۍ تر پایه رائے ورکړي شي. نو د سره بر صدر ټرمپ خلاف د مؤاخذه لار اوره شي او د کریسمس نه مخکې بعد د صدر ټرمپ خلاف په ایواني نمائندګانو کې وټونه وکړي شي. نو بیا په جنوري کې دا د وټ لپاره به سنټ ته ځي چرته چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت ده. خو ښاغلی نډلر د دې ویلو نه ډډه وکړه چې څومره د مؤاخذه دفعات د صدر ټرمپ د کړنې په خلاف لګیدلی شي. د ډیموکراتیک ګوند منځ کې پر دې خبره اختلافات دي چې آیا د صدر ټرمپ خلاف د مؤاخذه د کاروایی صرف د هغه د صدر د دفتر د خپل شخصي ګټو لپاره استعمال پورې محدود کړی شي، او آیا چې دا پکې هم شامل کړی شي چې صدر ټرمپ د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د روس د امریکې په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه پلټنو کې ځنډ اچولی و. د کانګرس استخباراتي کمیټې مشر اډم شیف د اتوار یکشنبې په ورځ سی بي ایس ټی وی چینل ته وویل چې دا غوره ده چې د مؤاخذه دفعات د صرف د صدر زلنسکي سره ټلیفوني خبرو پورې محدود شي. ښاغلی زیاته کړه چې زما دا پلان و چې صرف د ټلیفوني خبرو کې د صدر خلاف د مؤاخذه عمل مخکې بوزو، ځکه چې په دې کې ډېر مهم ثبوتونه لرو. یاره دی وی چې صدر ټرمپ وار په وار د مؤاخذه د عمل یو دوکا او سیاسي انتقام بلل. د صدر ټرمپ وکیلانو د کانګرس عدالتي کمیټې مخې ته د وړاندې کېدو څخه انکار کړی. او بل طرف ته صدر ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ د مؤاخذه اورېدنې په اړه وی چې دی وزګار دی، دی د مؤاخذه اصولو کې بدلون کړی او دا یو حقیقت دی کچرې لوبه نشي ګټلې نو د هغې اصول بدل کړه. خو تر اوسه دا نه ده ښکاره شوې چې د هغې اشاره د چا طرف ته وه. د ریپبلیکن ګوند غړي مارک میډوز سی ان ان ته ویلي چې په کار ده چې د یوکراین په اړه تحقیقات وشي چې هلته څه شوي وو. یاره دی وی چې په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکراین صدر زلنسکي نه یې د 15 جولای په ټلیفوني خبرو کې د پوځي امداد په بدل کې غوښتلی وو چې د پخواني نایب صدر او 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایډن د زوی په خلاف په یوکراین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه د پلټنې وکړي. دا د امریکې په 233 کال تاریخ کې سلورم ځل دی چې د صدر خلاف د مواخذې اوریدنه کیږي. د مواخذې اوریدنه په 19مه صدۍ کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 12 مخ کې د صدر بل کلنټن خلاف وه، خو صدر کلنټن بیا سنت بری کړی وو. او په کال 1900 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مواخذې اوریدنې نه مخ کې صدر نیکسن استعفا ورکړی وه.
The Washington D.